یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړې کړي.
زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
د موضوع به سیاسي چارو لی وکتون که سره هم وڅیړو. په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي.
کاربکوی په پازا بولو په دې مالي سو په پازا بولو شکر الحمدلله امارات راغلی ده. هیڅ نوې مشکل نشته. ده
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزه نړیوال جام لوبو لپاره چې نن پیلېږي ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره.
او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې نور بس د یا شکست سکوت اونیزه خبرونه مه هېروئ. خولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې کوم فعال مرکز نه لري. هند پر افغانستان بحث را بولي. په کاسوو او شمالي مقدونیا کې ټاکنې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی په دې اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات ځانمرګ برید و چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته غوښتنه لري چې د دغه هیواد کنګل سوي څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د خوشي سي او له افغانستان سره د بشري مرستې دوام وکړي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کانفرنس جوړوي. په دې سیمه ییز کانفرنس کې چې د هند ملي امنیت شورا ترتیب کړي او د دغه هیواد ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو، امنیتي وضعیت، همداراز د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایتولو پر اړتیا خبرې وسی. دغه کنفرانس راتلونکي میاشت جوړیږي. ټاکل سوی ده چې روانه اونۍ د روسیې په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کنفرانس جوړ سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 5 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. دغه ادارې نن د ټویټر په یوه متن کې ویلي په عین حال کې په اګست او سپتمبر میاشتو کې 2.5 لک کسانو ته د پاکو اوبو امکان برابر کړی دی. یونیسف تر دې مخکې د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 5 کسان مړه سوي دي. په دې ولسوالۍ کې عیني شاهدانو او ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه فیلټر ډوله موټر د غوث درې په شیخان سیمه کې نسکور سوی دی. د دوی په وینا په دې پیښه کې چې پرون سوی د 5 کسانو د مړینې تر څنګ یو تن ټپي سوی دی. په شمالي مقدوریا کې نن خلک په سیمه ییزو چاکونو کې ګډون کوي. د انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پرلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2000 کال په جولای کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني ټاکنې ګټلې وې. په شمالي مقدونیا کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شمیر نږدې 1.2 میلیون ته رسیږي. دوی د اتیا ښاروالیو د استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په کاسو کې نن خلک د شروالیو په ټاکونو کې ګډون کوي. څه باندې 1 میلیون او 3 لک تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 20 شاروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو اونیو کې په کاسو کې د کووی 19 ناروغي پیښه زیاته سوې ده. د کاسو د روغتیا عمومي انسټیټیوټ سپارښتنه کړې چې انتخابات دی وزنډول سي. خو ولسمشر ویوسا عثماني د تیر اونۍ په پیل کې وویل چې ممکن د سیاسي ګوندونو مشران دا سپارښتنه ونه مني. او هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزل او دوه روسي فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځنی مزل وروسته په قزاقستان کې راکښته سو. د روسي فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه ځمکې ته راستون سو. مشهوره روسي سینمایي ستوري یولیا پیرسیلد او د میډال ګټونکي فلم ډایرکټر کلم شپینکو او روسي ستور مزل اولیګ نوویتسکي د اکتوبر پر 15 نړیوال فضایي تمځي ته لیږدول شوي وو. پیرسیلد او شپینکو د چیلنج په نوم د تلویزیوني ډرامې د برخی د سبتولو لپاره حالت تللی وو. په نړیوال فضایي تمځي کې اوس ستور مزل پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی.
خبرنامو لازادي راډو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار ښار کې د شیعهګانو په یوه جومات و چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او له 70 زیات هم پکې ټپیان شول. امیر خان متقی که هم د نړیوالو د فشارونو په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو انتیری وبلل. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولی چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي مانی چې ګرین نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړې کړې ده. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغلی متقی د ترکیې له اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش روسیو بریدونو ته په اشاره وایي دا ډله نظامي ځواک نه لري، خو هڅه کیږي چې اوسنی حکومت ورته کمزوری وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوری وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتیږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونه کوي چې داعش ډلې په روسیو کې خونړي بریدونه کړي چې روسیا هغه یې په کندهار کې د یو جومات دننه ځانمرګي بریدو چې په پایله کې 30 تنه ووژل شول او 90 ټپیان شول. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي، په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستو او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادي دوه غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو ګیله من دی چې ګنې هیڅ هېواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو کاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دي او دوی نشي کولی حکومت یې په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له CNN تلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانانو سره مرستې کوي، نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شو هیرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپا د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په جرمني کې میش د سیاسي چارو پوه اساق اتمر هم راسره وصل شوی. اتمر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوندي اوسئ. سلامونه.
د امیر خان متقی څرګندونه مو واوریده وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش هیڅ مرکز نشته، خو نړیوالو فشارونو چې پر د دوی پر حکومت راوسی او بل خو هم داعش ته تبلیغات کیږي، په دې خاطر دغه د داعش روحیه پیاوړې شوی. آیا تاسو سره موافق یاست؟
زمو باور دا سره چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازی شو په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګر ډلې هم دلته ځای په ځای شوي دي، او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همداسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګر ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې معنا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران هم دغسې د طالبانو ته د دوی
بله اتمر صاحب، خو که چیرې د داعش نه ځینې کړی د فشار د یوې وسلې په توګه کار اخیستلی، فکر نه کوئ چې دا به په افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې زیاتې کړي؟
یقینا، لیکن د دغه هیوادونو مخکې چې ما عرض وکړ د طالبان توقع دا دی چین غواړي چې غور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دوی دپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو دا ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړې او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کیږي.
د متقی دغه خبره چې وای یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه دې خبرې سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځني ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي. ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
اتمر صاحب، د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهدو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ته
د هوایی چلن او ترانسپورت وزیر ملا حمید الله خونزاده د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال په ملتیا ازبکستان ته په سفر تللی. د یاد وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې سفر ګټور بلل شوی او ویل شوی چې له ازبکستاني لوري سره د ځمکني او هوایی ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي. د ازبکستان له لوري د مزار شریف هوایی ډګر ته د برېښنا برابرول، د دغه میدان د هوایی ترافیک د تنظیم له برخې سره همکاري، د پروازونو امنیت، د هوا پیژندنې او په تخنیکي برخو کې مرسته هغه موارد دي چې دواړو لورو پرې هوکړه کړې. په اعلامیه کې راغلي له تاشکند څخه د طالبانو د حکومت د پلاوي د لیدنې پر مهال په دې هم هوکړه شوې چې ازبکستان به یو اتیا کسیز افغان ټیم وروزي تر څو په راتلونکي کې د مزار شریف د هوایی ډګر چارې سنبال کړي. دغه شان د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کامیر هوایی شرکت پر الوتنو هم خبرې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه سفر کې د افغان پلاوی او ازبکستاني چارواکو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې شوې دي. دا خبرې اترې هوکړه او ژمنې په داسې حال کې دي چې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیوادونو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د بلخ ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو له مسؤلینو سره وکتل. د بلخ د کرنې ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې د بلخ د کرنې رئیس مولوي خالد د حکومتي ادارو او خصوصي برخې ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی دی. په بلخ کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو مسؤلینو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د سیمه ییزو حکومتي ادارو د همکارۍ غوښتنه کړې او د کرنې رئیس له دوی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن هم د کابل په سرای شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هتي افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 140 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورټ شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنۍ دوسره د شمال ختیځ زوند لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذې او د وسلوالو غلاو مخه نیول شوی او اوس دوی شپه ورځ بیلابیلو ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راته کوي.
په شمال ختیځ زوند کې یو شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورټ شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنۍ دوسره د لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذې مخه نیول شوی ده او اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي په خوا د لوی لارو په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
پولیسونه به څنګه راتلو؟ کندوز ته ډېر سختۍ به راتلو، هر ځای کې به جنګ او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره په ازاد بې په لاره کې به فضا به ولو، انیاربکوی به فضا به ولو، پلي مالیسو به فضا به ولو. شکر الحمدلله امارت راغلی ده، پارچه مینه په خصول تراسو تلاشم پکې وضعیت تر کېږي، هیڅ نوه مشکل نشته. ده
احمد جاوید عمرخیل چې له 10 کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لوی لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
نه شپه یو ورځې مونږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمایندګي مرزانه شوې ده، شکر ده ټول سیستم برابر ده، ښه خوشحاله یو پکې خو لږ لږ اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر شي انشاءالله، او سالنګونه کې ډېر پازار دي، سالنګ خراب ده، خدای خوښ کړي چې موږ دا سالنګ وکړي، دغه یو ارمان
د کندز بدخشان د لین موټر چلوونکی 40 کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
و ما خوش هم فعلا از امارت اسلامی و رای ما امنیت است. کل جو ما با امن میری ما امن
میم. کل امارت اسلامی څخه خوخیو چی د لوی ولارو امنیت تامین کړی دی او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوی ده. په خوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګراتک کاوه او غریب به نوبت ته ولاړو، خو اوس ټول په نوبت تګراتک کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته تګ راتګ کوي.
یک موټر از کابل میآمد تا به ولایت کندز د سه چار جای لوټ میشد.
پخوا به چې یو موټر له کابل کندز ته راته، د لارې په اوږدو کې به څلور پنځه ځایه وسله والو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل. سورلۍ او موټر چلوونکي به ځورول کېدل. خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په ځورولو لاس پورې کړي، نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات چې پخوا په لارو کې وو، مثلا پاټکونو او بېځایه باجګیري وه، د هغې مخنیوی شوی دی الحمدلله. او کوم څه چې د کمیشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د اقتصاد په نامه باندې اخیستل کېږي، هغه یې اصولي بڼه لري. او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګیو او مدیریتونو کې ځبځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ژمی را روان دی او حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې باید ورسره مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره د ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو مرستې وشي. په ګلان کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
چې دغه ډبلیو پی موسسې چې کله دا مرسته وخستېدو، اول په سر میشته مولګه او یړه او دال او غړي او کاکاو سره لکه یوزي مواد یې وړې ورکې ده چې دا دوه مرسته تېره شي. په درمه د میش غړي ورک شول، په ورګین میلاو شول، په خیس میلاو شول، په درګي میلاو شول، په لمن میلاو شول چې کیم ته روغلو چې توس نشته. اور بنا درته ونسی چې دولت بدل دی څه شته نه. دولت خو هر شی په دیدی یو شتور دولت خود شیر کړای نه دی. او بدن ورسره دور مرسته روغله یوای وتروړادو، خو بیا د میژ نه غړیشته، نه مولګهشته، نه دالشته، دا یو شی نشته، نه کاکاوشته. وسره
وزیرستاني کډوال وایي نه د پخوا په شان ورسره مرستې کېږي او نه د ورځني ژوندانه لپاره داسې کاروبار لري چې خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د مایزر اوسیدونکی باینور وایي
په میژ ژمی روغی میشته دوه سوه څلوېښت کړی دی، نه تمبینر کړی دی، نه بل شیر کړی دی. ژمیر مندر روان دی، نه خو یې میشته، نه کټې چا تین شته، نه تشه شته. خامه حال یار باندې میس نه یی چر نه شتلا کورداونه پرېږدي بازور دانه شل بده مزدیران اشتا میرساخ په تکلیبی اور وشه کې رات پاکستان یار نرتا خلصاوی.
د وزیرستانه یو کډوال یو بل مشر ملک لایر خان هم دوی سره د شمنې مرستو غوښتنه کوي.
او میستا د زمي مرستا ملاوسی، او میستا د کمباله ملاوسی رودا کو، او لارګي مرستا مخکې میستا په تیر کولینا کې رکوولا، او هغه شای میستا یې نه ملاویږي. نغدې روپۍ ضرورت او د خالته څه مخکې رکاولې هیڅ دا نغدې روپۍ میشته نه میلاویږي.
د شمالي وزیرستان د زغوی اوسیدونکی سبو خان وایي د سروې ټیمونو څلور سوه کورنیو ته د کوټو چتونه لیکلي، خو ډېری اړمن خلک پاتې شوي دي.
او څلور سوه کټې خلته لیکلي دي، دنې خلک غونډ پوتې دی، ژمي مواد نشته، یک یو شای نشته، نه کاپړې شته، نه جمعې شته، نه نقد پیسې شته بالکل یک یو شای نشته میشتانه میلاوي جو ویلي کې بیا ورکشي ویلي کې ورکشي دا طالبر کولا کې یک یو شای میشتانه دایر کړی دا کډوال تکان
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې لنړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستانه سره د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغوی ته ژمنې توکي هم ورکړل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
تاسو وینئ وزیرستانه او کډوالو سره د مرستو بهیر روان دی او هغوی ته د اوسنیو امکاناتو په اندازه چې نړیوالې موسسې لري مرسته ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې سلګونو وزیرستانیانو کډوالو ته د سرپناو یا د شلټرو ویش په پلان کې دی. موږ خپلې هڅې پیل کړي دي او هڅه کوو موسسې وهڅوو چې دوی سره د ژمنیو توکو مرستې هم وکړي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان د پوځ دخوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې له کبله یې د سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوښتل. که څه هم په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمل لمن او ارګون کې د هغوی تر 3000 پورې کورنۍ میشتې دي.
نن د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لومړی پړاو سیالۍ پیلېږي. دا لوبې په عمان کې د هند په کوربتو پیلېږي. په دې پړاو کې اته لوبډلې برخې لري چې څلور به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د افغانستان لوبډله له وړاندې په لومړي پړاو کې ده له هند، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو له دوو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي.
له یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندوستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یادې سترې نړیوالې لوبې په تیر 2000 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمه ییز وخت 2:30 پیلېږي. عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به ترسره شي، بنګلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې اته لوبډلې سیالي کوي چې څلور لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لاره کړې او په بی ګروپ کې د هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولې. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړلې او اوس فعلاً افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي امارات ته رسېدلې ده.
افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د لومړي پړاو د یو اړوندکي ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15مه په شارجه لوبغالي کې کوي او ورپسې به د اکتوبر په 9مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي ته ښکته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربي اماراتو له آب هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربې ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیغ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچونه کې ورو توپچون کې د لوبډلې ډیر خدي د غبرخام پیاوړې ده او د تیز توپچون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تم تر کې دی چې خسیاله به تر سره کی. بالخصوص کوم سیالي چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالي لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالي راځي په هغه کې به زمونږ لوبډله ډیره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو به لاره وکړي، خو ښاغلی هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یولس لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولی شي. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې اصلي پړاو د 1200 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې لوبیږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک هڅه کوي. د کرکټ شلوریز سیالیو نړیوال جام سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوې چې د هندوستان په بریا پای ته ورسېدي. په